السلام علیکم د آزادې رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې ډیره برخه د آزادې د رادیو پروگرام موسیقي پروگرام لپاره د سندرو میلمانه د پروگرام لپاره ځانګړی دی لاندا خبری برخه هم لرو او په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو له امریکا سره د سولې پر موافقه عمل نه دی کړی. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان میرمنې زیاتې زیانمنې شوې. د کونړ پر مرکزی روغتون د هاوان مرمۍ لګېدلې او ډېرې برخې سوځېدلې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د سوریې پر بشري وضعیت بحث وکړي. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشروي د روان کال د لومړۍ او دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې تر ډیره قرباني شوې دي. د برلاینز پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله اندېښنه وښوده.
Civilian casualties increased.
د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته سوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 3% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. له دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې له 2000 زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله وخته. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې پر مرکزی روغتون د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو ذخیره د واکسین د ساتنې خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. د امنیت قوماندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته ویل چې نن سهار پر مرکز اسد آباد د مرورې ولسوالۍ له لوري د هوان دوه مرمۍ راغلې چې یوه په یو تش ځای او بله د اسد آباد پر مرکزی روغتون راپریوتې ده.
یو مرمۍ د اسد آباد مرکزی روغتون د واکسین په واکسیناتورانو په یو ډیپو باندې لګېدل چې غلطه اور لګېدل او خساره وختل لکه ځاني طرفات نه لري او مالي نقصانات اوریدلي.
ښاغلی دهقان زیاتوي چې له تیر مازیګر رئیس پر اسد آباد ښار د هوان شپږ مرمۍ وشتل شوی دی چې یوازې مالی زیانونه یې اړولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم وچکالۍ ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ښاغلي غنی دا خبره په خپله پرونۍ وینا کې وکړه چې د وچکالۍ د مهارولو لپاره د حکومت پر تدابیرو بحث پکې و.
یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي.
ولسمشر غنی وویل د هېواد په سلو کې 13 سیمې د شدید وچکالۍ، 50 په سلو کې سیمې د جدي وچکالۍ او پاتې د معتدلې وچکالۍ له خطر سره مخامخ دي. ښاغلی غنی وویل د وچکالۍ له کبله 3 میلیونه څاروي د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. ازادي رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت بحث وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیه لاره د دې مرستو در رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. امنیت شورا تیر کال هغه طرح تایید کړ چې له مخې یوازې له ترکیه څخه د باب الهوال سرحدي دروازې څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده بشری مرستې استول کیږي. دا طرحه چې د روسیې لوړاندې سره هم سمون درلود د 12 میاشتو په مخ عملی شو، خو اوس چې د دې موافقه مهلت د جولای په 10 پای ته رسیدي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او ډیر شمیر نور هیوادونه غواړي چې ډالر باید پرانیست پاتې شي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلی ګوتریش ته ویلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول په دې هیواد کې دننه د ناامن سیمو لاره هم ممکن کار دی. په راپور کې راغلی چې لاوروف دا یادونه کړې ده چې روسیه به د باب الحواله لارې د بشري مرستو د رسولو د طرح مخنیوي وکړي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. متحده ایالاتونو د ایران د دولت اړوندې څه باندې ډیرش خبري وي پانه چې د چارواکو په وینا ډیره د ناسمو معلوماتو د خبرولو او یا له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور او هم دراز د امریکا له بندیزونو د سرغړاونو لکبله بندي کړی دي. د امریکا د عدلی وزارت په یو بیان کې چې تیر مخم خبر شوې لې درې ډیرش وي پانه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د راټیو او ټلویزیون لخوا خبرې دي او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خبرې دي بندي شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول پنوم د امریکایي حکومتي ادارې تیر کلتور ولګاو چې د اسلامي جمهوریت راډیو او ټلویزیون د سپاهي پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا چې لخوا اداره کیږي او د ادارې چلوي. او د اروپا د ملتونو جام د سیالیو په لړ کې نن چهارشنبه څلور مسابقې په پام کې دي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې سویډن له پولند او سلوواکیا له هسپانیا سره مخامخ کیږي. په دوو نورو مسابقو کې د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې ده، خو له هغه مخکې تاسو پام د لنډې خبری برخه اوریدو ترابولم او د هم د دې برخه لمړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی وسلوالو طالبانو پر خپل هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره په موافقه کې کړی وي. محمد حنیف اتمر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د واشنگتن او طالبانو د موافقې د څارنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. لبلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی وسلوالو طالبانو خپل هغه مهم جمعنې نه دی پر ځای کړی چې له واشنگتن سره په تړون کې کړی وي. محمد انی فاطمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نور سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا ال ای ټی، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا ټی ټی پی، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ای ټی آی ایم، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا آی ایم یو.
وسلوال طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر په خپل وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگتن سره په خپل موافقه کې چې د 2020 لدی کال د فبروري پر 9 لاسلیک کړی و، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې و چې د په وینا نه یوازې تاوتریخوالي کم شوی نه دی، بلکې طالبانو د خپل جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 10 کلونو کې ساری نو لیدل شوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور مځکې هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخېدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هېواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کېږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څیر د جنګي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د لا ډېر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یونما مشر وویل چې لمی میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو 4 ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
هیواد ورسپانې د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش هغو سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي د طالبانو پر ضد او له جمهوریت د دفاع لپاره پراخ ملي مقاومت درمسته کېدو په حال کې دی. وړاندې راغلي په اصل کې د هیواد ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده، خو که اړتیاوي ولس هم پر دې مکلف دی او په وینې د ولسي خوځښتونه هغه مهال رامسته کېدای شي چې ملي ګټې په خطر کې وي او یا هم هیواد له سخت حالت سره مخ وي. د ورسپانې د وال انده دا چې طالبانو د ولس پر ضد ګام پورته کړی او له ترهګرۍ او پسنګړی توګي د پاکستان له امر سره سم د پاکستانی ملیشو تر قومندې لاندې ملت عامه تاسیسات او هیواد له خطر سره مخ کوي یا د سولې لار بدل کړي، نو ولس هم پر ضد راپورته شوی. خو لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسی ملاتړ سم مدیریت کړي او پرې نه کړي چې د ولسی ملاتړ نه د سمتی نه د ژبنی او نه هم د ډلې زغختنو کار شي، بلکې داسې مدیریت کړی شي چې د ملي والی سټه نور هم پخه او د ملي اجماع د ټینګښت لپاره غوره پیلامه وګرځول شي. مسیر ورسپانې بیا پوښتلې چې د 350,000 ځواکونو پر ځای ولې پر ملیشو تمرکز کیږي. ورسپانې لیکلي چې د افغانستان له ګڼو شمالي ولایتونو رپورټونه دا دي چې حکومت پر پخوانیو قمندانانو وسلې ویشلي او هغوی له طالبانو سره د جګړو لپاره وسلوال برابر کړي چې په دې کې د ولسي جرګې ځینې غړي، سیمه ییز سیاستوال، جمعیت وحدت او جنبش ګوندونو غړي شامل دي. د لیکوال پان پر ملیشو تمرکز له خلکو سره نوې اندېښنې رامنځته کړې او دا چاره به پر رسمي او ملي امنیتي ځواکونو د خلکو باور راکم کړي، ځکه په وینا چې د ملیشو جوړول د معنا لري چې ملي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې درېدو توان نه لري. له بل اړخه د لیکوال اندېښنه دا ده چې د ملیشې تر ډېره د پخوانیو جنګي تنظیمونو دي چې له وړاندې په جنګي جرمونو او ناقانونه کړنو تورن دي، چې په وینا د ملیشو جوړول یو ناکاره او ناوړه تجربه ده چې بدې پایلې به ولري. او 800 ورسپانې هم د ولسوالۍ سقوط په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې د طالبانو پر وړاندې د خلکو خوځښت ته اشاره شوې. لیکل شوې چې دغه خوځښتونه د حکومت د تبلیغاتو وړاندې دا معنا ورکوي چې خلک په خپلو سیمو کې د طالبانو شتون نه غواړي. د لیکوال په وینا د افغانستان خلک د امنیتي ځواکونو تر څنګ ځکه درېدلې چې وښي سیستم او دوی ارزښتونو ته ژمن دي. د لیکوال له انده د طالبانو پر وړاندې روانې جګړې او پاڅونونه دا په ګوته کوي چې د طالبانو لپاره ناممکن ممکنه ده چې نظام وګټي.
قدر منوریدونکو، د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمنه شیبه وروسته خبريږي، خو له هغه مخکې د روانو چارو وروستای راپور تاسو ته وړاندې کوم. چې یو نړیواله مسله ده. د هند روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نږدې په سلو کې نوي کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی. هند د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ په کچه له چین وروسته دوهم هیواد دی او په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1.5 میلیون اوښتی دی.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنوی ته وویل